السلام علیکم. ساعت افغانستان په وخت ماسپخین 2 بجې شوې. نن د شنبه یا خالی ورځ د 1349 نریس کال د تلیا میزان د میاشتې 25 نیټه ده چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان مو د ازادۍ راډیو په دغه یو ساعته پښتو خپرونه کې کوربه یم چې د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې خپرونه کې به د راپورونو په سر کې واورئ چې د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید طالبان جګړه بند کړي. د خبرونې په دوهم نمایه کې د حقیقت څه دی او تاند څنګه یو نیز خبرونه هم درته خبرو، خو تر هر څه مخه صفی الله ستانکزی او د افغانستان کورنی خبرونه.
السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره کې د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید جګړه بند شي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقانی شبکې پورې تړلې یوه لس کسیزه ډلې په کندهار کې نیولې او د کابل کندهار لویه لار له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ ده. د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید لومړی جګړه بند شي. د دې شورا د رهبری پلاوی یو غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل که جګړه بند شي په هغه صورت کې کېدای شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا پیدا نشي او دا به د حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وي.
دا شرط لګول د خبرو د پیل لپاره په ځای قدم نه دی، بلکه چې خبرې پیل شي اطمینان او باور او پرمختګ وشي چې دله شي چې په دغه شرط نه بلکې په دې پروګرام کې یعنې دواړه خواوې شریکې شي.
طالبانو په دې وروستیو کې په یوې اعلامیه کې وویل چې جګړه به تر هغو پورې جاري ساتي تر څو چې بهرنیو پوځیانو افغانستان نه وي پرېښی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې پورې تړلې یوه ډله یې په کندهار کې نیولې ده. د دې ادارې په خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه راغلي دا لس کسیزه ډله د کندهار ښار په اړوند سیمه کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د خبرپاڼې له مخې د دې لس کسیزې ډلې مشر رحمت الله چې په ډنګر مشهور دی منلې چې په کندهار کې تروریستي فعالیتونه کول. د کابل کندهار په لویه لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ دی. د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو استازي او مسافرین وایي چې د کابل کندهار په لویه لار د سالار، هفتاسیاب، ششګاو او ځینو نورو سیمو کې وخت ناوخته وسلوال مخالفین راوځي او د موټرو د تګ راتګ مخه نیسي. د یو ترانسپورتي شرکت استازي احمد الله په دې اړه داسې وویل:
موږ مرشان د دې خوا سور واستو ولته دوه درې ځایه لکه سالار او افتاسیا او ششګا او په دغه علاقه کې مخالفین ته دولت تریي او غوته اجازه نه ورکوي. کله چې بیا مخته ورسي هلته بیا بعض واسطه پوستي او دغه اجازه نه ورکوي. نو د سپاري ډېر په بد حالات کې قرار لري.
امنیتي چارواکو تر اوسه پورې نه ده تایید کړي چې دغه لار د لیوې اونۍ راهیسې د مسافرینو پر مخ بندوي. د ولسی جرګې اداري پلاوین یو هم نن د جرګې ته نو ورغلی او عمومي غونډه ونه شوه. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د جرګې د اداري پلاوی په دغه کار سخت انتقاد وکړ او ویل چې باید د جرګې مشران په یو وخت یا په سفر یا نورو کارونو بوخت نه وي. کارپوهان بیا د جرګې د مشرانو غیابت د خلکو په زیان بولي او وایي چې د خلکو استازي له مهمو دندو څخه پاتې راځي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د بیلابیلو برخو د جندر په اړه د ماسترۍ پروګرام پیل کړی دی. دغه وزارت په یو بیان کې راغلی چې دا پروګرام نن د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند لخوا د کوریا هیواد په مرسته او د یو ان ډی پی په وړاندیز پرانیستل شو. د بیان له مخې د ماسترۍ په دغه پروګرام کې به د ښځو او نارینه ترمنځ د مساواتو د ساتلو یا جندر د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو او بیلابیلو نورو برخو کې ښځینه محصلانې زده کړې وکړي. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فری بازار در اوروی.
په ایران کې د شیعه مذهبو په یو جماعت کې د ډزو له کبله دوه تنه ووژل سوه. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي په دې پیښه کې پرون د خوزستان ولایت په دیسفول شارګوټي کې پر شیعه عبادت کوونکو برید وسو. په برید کې دوه تنه ټپیان سوي هم دي. ظاهرا وسوالو کسانو له یوه موټر څخه داسې مهال پر عبادت کوونکو ډزې وکړې چې هغوی د عاشورا مراسم لمانځل. خوزستان د ایران په جنوب کې موقعیت لري او تر ډېره عرب نژادي سني اقلیتونه پکښې دېره دي. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې څو ځلې فرقه یي شخړې سوي دي. دغه راز د اکتوبر په سما یعنی پرون په سعودي عربستان کې هم د عاشورا د لمانځلو پر مهال په سنی میشتو سیمو کې پر شیعه عبادت کوونکو برید سوی او 15 تنه وژل سوي دي. یوې توندلارې سنی ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه دغه توغندی دا وس لري چې اټومي وسلې ولېږي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن توغندی چې د اټومي وسلې د انتقال وس لري وازمایه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامنتا پاور تیره ورځ وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 شمیرې له پرېکړې لیکه ښکاره سرغړونه ده. د دې پرېکړې لیک له مخې ایران باید داسې توغندی ازموینه ونه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا کمیټې ته چې د ایران بندیزونه ساري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. دغلسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو پر ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د لسکلن تړون ایران اړ باسي چې اټومي پروګرام یې په سولهییزو اهدافو کې پاتې سي او له دغې وعده غواړي چې د ډاډمنه کړي چې د وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي او د نورو اهدافو تر څنګ به د ملګرو ملتونو څارونکي کولی سي په ایران کې د حساسو سیمو نظارت وکړي. شتاین مایر وویل اوس د بندیزونو د لرې کېدو د موافقې په بدل کې د ایران نوبت دی چې د تړون مادې عملي کړي. دغه راز تمه د شتاین مایر پر ایران فشار راوړي چې د سوریې د اوږدمهالې جګړې لپاره سوله ییزه حل لار ومومي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو مهم متحدین دي. عراقي ځواکونو د شیعه وسلوالو په مرسته د اسلامي دولت له ډلې د بغداد په شمال کې تېره ورځ د تیلو یوه تصفیه خانه ونیوله. د عراق پوځي چارواکي وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د بیجي د تیلو له تصفیه خانې د داعش ځواکونو وویستل. د چارواکو په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 داعش وسلوال وژل سوي او د دولت پلوه وسلوالو تلفات شپږو ته رسېږي. د بیجي ښار د بغداد شمال ته په 2.5 کیلومترۍ کې پروت دی چې تېر کال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولی و. یو لوړ پوړي چینایي جنرال ویلي د چین په جنوبي اوبو کې د دغه واد لخوا جوړ شوی مصنوعي ټاپوګان د سیمه ایز ترانسپورت سره د مرستې هدف لري او په سیمه کې به د کښتۍ چلونې ازادي زیانمنه نه کړي. جنرال فن چانګ لنګ نن په پیکن کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دغو ټاپوګانو سره به موږ وتوانېږو د عامو خلکو لپاره لا ښه خدمات وړاندې کړو تر څو د چین په جنوبي اوبو کې د کښتۍ چلونې او تولیداتو سره مرسته وسي. د امریکا امیر البحر ګاري رافید په همدې کنفرانس کې طرفان وروسته په خبرو کې د همدې ټاپوګانو پر جوړولو انتقاد وکړ او وی ویل چې دا به د شک د لاجیرې دو ترڅنګ ناسمې محاسبې رامنځته کړي. چین د دغو ټاپوګانو په جوړولو سره بندرونه، فضایي حریم او نور خدمات ډېر کړي او ورسره اندېښنې هم راپورت شوي دي. متحده ایالات او نور هیوادونو وایي دا کار کولی سي په سیمه کې پوځي فعالیتونه ډېر او بې ثباتۍ رامنځته کړي. د روانې اونۍ په سر کې متحده ایالات ویلي وو چې کېدای سي خپلې کښتۍ د هغې جزیرې شاوخوا سیمو ته ولېږي چې چین یې د ملکیت ادعا کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په سوریې کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته کېږي چې ترکیې یوه ناپېژنده بې پیلوټه الوتکه هغه وخت وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دوی به په استانبول کې د اکتوبر په 14مه له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریې کې دي سلا وکړي. د خبرونو پای.
ل خپل همکارانو په مننه تاسو ازادي راډیو لري. د سولې علي شورا وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید طالبان جګړه بند کړي.
د سولې پروسه چې پیل شي اطمینان او باور باندې راشي چې نور به جنگونه ورځ په ورځ قوي کیږي نه بلکې کنټرولېږي. به دا شرط به د افغانستان د خلکو د طالبانو مشترک شرط وي چې هوایي قوتونو حضور د ضرورت نشته. ده
د ولسی جرګې عمومي غونډه نن د دې جرګې د اداري پلاوي د غیابت لامل جوړه نشوه. وکیلان وایي
متاسفانه د افغانستان په د اوسنی بحراني حالت کې تالار بند دی. د وکیلانو په مخ باندې که هم چې مدیریت ادامه پیدا کړي د افغانستان په خیر باندې نه دی.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د تاند څانګې ونیزه خبرونه هم اوریدلی شئ چې نورګل شفق په دې اړه پوښتلی دي.
د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړئ.
دا او نور راپورونه به په همدې خبرونه کې واورئ. او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره لمړی باید طالبان جګړه بند کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي رادیو ته ویل چې که په افغانستان کې جګړه ختم شي نو نور به په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته اړتیا نه وي. هغه څه چې طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره خپل اساسي شرط بللی دی. خو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د جګړې اصلي طرف پاکستان بولي او وایي چې پر دغه هیواد اوس نړیوال فشارونه زیات او دا هیواد به اوس مجبوروي څو په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. قسیم سولمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
که چیرې په افغانستان کې جګړه بنده سي نو نور به په دغه هیواد کې د بهرنیو د پوځي حضور دوام ته اړتیا نه وي او د سولې ټینګښت ته به زمینه برابره سي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د سولې خبرې یو مخ په ټپه نه دي درېدلې، بلکې غیر مستقیم اړیکې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره سته. ښاغلي وقات زیاته کړه چې د جګړې د بندېدو په صورت کې د بهرنۍ ځواکونو نشتون به د خلکو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګډه غوښتنه وي.
د سولې پروسه چې پیل شي اطمینان او باور من سره شي چې نور به جنگونه ورځ په ورځ قوي کېږي نه، بلکې کنټرولېږي. به دغه شرط به د افغانستان د خلکو او د طالبانو مشترک شرط وي چې هوایي قوتونو حضور ته اوس ضرورت نشته دی.
طالبانو له دې مخکې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوله د بهرنیانو د حضور تر پای ته رسېدو وروسته امکان لري، خو اوس چې زرګونه امریکایي ځواکونه به تر راتلونکو دوو نورو کلونو هم په افغانستان کې پاتې وي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راتلونکی بد سوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مسله په دې پورې تړلې ده چې وسلوال طالبان او د هغوی نور پلویان له افغان حکومت سره پر یوه سیاسي حل سلا وکړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چمتووالی وښود چې حکومت یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب ته آماده دی. دغه هیواد له دې مخکې هم یو ځل د دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړې وه، خو دوهم پړاوی د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ له خبر سره سم وځنډید. سپینه ماڼۍ هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي، وایي چې ولسمشر اوباما به امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په راتلونکي سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد پر ونډې خبرې وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې نړیوالو فشارونو اوس پاکستان اړ کړی څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره اقدام وکړي. د چارو کارپوه محمد یونس فکر وایي همدا فشارونو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره خوشبیني رامنځته کړې.
یا هم څنګه چې وویل شول د اوباما په خبرو کې امریکا خپل سیاسي او اقتصادي فشار پر پاکستان ډېر کړي او پاکستان بیرته اړ کړي چې نور جګړه په منطقه کې په ګټه نه ده. زه فکر کوم د سولې خبرې به دسته شي.
خو د چارو بل کارپوه او د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان د ګټې په لټه کې دی او د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونې له امریکا څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو په هدف وي. د حکومت سپارښتنه کوي چې باید د سولې په خبرو کې د پاکستان په ژمنه اکتفا ونه کړي، بلکې د نړۍ په مرسته دغه هیواد د سولې په بهیر کې همکاري ته مجبور کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
د ولسی جرګې عمومي غونډه د جرګې د اداري پلاوي د غیابت لامل جوړه نشوه. د جرګې غړي ویل د جرګې رئیس استرالیا ته تللی، لومړی مرستیال د ننګرهار په ولایت کې د داعش پر ضد د خلکو پر یوځا کولو بوخت او دوهم مرستیال مسکو ته تللی دی. دوی ویل د اداري پلاوي ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې لامل شو چې د شنبې په ورځ د دغسې مهمې او قانوني ارګان جلسه دایره نه شي. کارپوهان وایي دا ډول اعمال د قانون پر وړاندې بې پروایي ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د هیواد په وسنیو حساسو سیاسي او امنیتی حالاتو کې چې ملت د ولسی جرګې بحثونو مشورو او قانوني اقداماتو ته سترګې په لاره ده، د دې جرګې عمومي غونډه دایره نشوه. له قانون سره سم د ولسی جرګې عمومي غونډې د شنبې، دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې دایره او د هیواد مهمې موضوعګانې پکې مطرح کیږي، خو د شنبې په ورځ د اداري پلاوي د غیابت له امله د جرګې عمومي غونډه دایره نشوه. د ولسی جرګې یو شمېر غړو چې د عمومي جلسې په نیت د ملي شورا ودانۍ ته راغلي وو وی ویل چې په رسمي ورځ د هیواد د یو مهم قانوني ورګان د دروازو تړل د قانون پر وړاندې بې پروايي ده. د جرګې غړي انجینر شیرولی وردک په دې اړه وویل
متاسفانه د افغانستان په د اوسنی بحرانی حالت کې تالار بند دی، د وکیلانو په مخ باندې او دوی نشي کولی چې اظهار د نظر وکړي. زه فکر کوم چې دا په واضح طریقه باندې د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د رایو سره، د افغانستان د امانت سره یوه لویه جفا ده. فکر کوم چې که همچو مدیریت ادامه پیدا کړي دا د افغانستان په خیر باندې نه دی، بلکې د افغانستان د رایو سره په واضح ټکو باندې بې وفایي ده.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په یو رسمي سفر استرالیا ته تللی. لومړی مرستیال ظاهر قدیر د ننګرهار په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو په یو ځای کولو بخت، او د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی مسکو ته تللی چې له روسي مقاماتو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې مؤثرې مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د ولسی جرګې د کورنۍ وصول له مخې د جرګې د رئیس په نشتون کې په ترتیب سره د جرګې لومړی او ورپسې دوهم مرستیال کولای شي چې غونډه دایره کړي، او چې په عین وخت کې درې واړه نه وي غونډه نه دایرېږي. کارپوهان وایي ولسی جرګه د حکومت تر ټولو ستر قانوني ورګان دی، او د مسؤلینو غیابت باید داسې تنظیم شي چې قانون او د ملت حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د اداري پلاوي ترمنځ دا ډول ګډوډي د ملت په ګټه نه ده.
کوم لګښت مصرف کېږي، دوی ماشین اخلي، د دې ګټه ولس ته نه رسېږي، دولت ته نه رسېږي. دوی خپلې دندې، خپل مسؤلیتونه چې کوم دي هغه په سمه توګه نه اجرا کوي. په عمومي توګه باندې داسې یوه اداره یا داسې یو سیستم چې په هغه کې اصل خپل مسؤلیت ومني، په دغه سفرونو کې که هغه بهرني سفرونه وي که هغه کورني سفرونه وي، په دې کې باید همغږي باید رامنځته شي.
کارپوهان له جمهور رئیس نه هیله کوي چې د قانون پلي کېدل دې په جدي توګه وساري. سربیره پر دې پخوا تر دې هم ډېر ځله لیدل شوي چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو لړ مهمې قانوني موضوعګانې د نصاب د نه بشپړېدو له امله له تصویبه پاتې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس هم اسد الله لودی نورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلی او مهم ټکی را سره شریکوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو په اړه د باراک اوباما وروستۍ پریکړې او په دې اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته ځینې خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي کله چې یو نیم لک امریکایي عسکرو سوله ټینګه نه کړه نو 15,000 به څه وکړي. په سرمقاله کې راغلي اوس به د دې ځواب څوک ورکړي چې د امریکا له پوځي حضور سره سره ترهګر ونه ځپل شول، او که په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د اوسنیو فعالیتونو مخه ونه نیول شي بیا به یې ګواښ نړۍ ته متوجه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان ستونزه د بهرنیو ځواکونو کمیت نه بلکې رښتینولي او صداقت حل کولی شي. جامعه باز رسپان بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې کیدونکي دي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې له حکومت زړه تورې شوي، د جګړې له لوګیو په تنګ شوي او بهرنیو هیوادونو ته په تېښته کې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي په تېرو 14 کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په اړه ځینې پوښتنې شته، او که دې پوښتنو ته ځواب ورنه کول شي د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به کوم درد دوا نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونه د خپلو هغو اهدافو لپاره پاتې کیږي چې د افغانستان پر زیان دي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر هغه خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي موږ نه وځو، نشو کولی ووځو، که دا کار وکړو نو خپلې لاسته راوړنې به مو په سین لاهو شي. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي سند له مخې امریکا باید د بهرني ګواښ په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي، خو لیکوال ویلي د کندوز په جګړې او سرحدي سرغړونو کې امریکا خپل دا مسؤلیت نه دی ادا کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه بریالۍ نه ده، او باید دغه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
د هلمند یو شمیر مدني فعالین وایي د ولسمشر لخوا د هلمند زون د پاره د تازه ټاکل شوي مسول پر مقرره دي د سره کتنه وشي. دوی وایي د دې ولایت امنیتي حالت ښه نه دی او د هغه د کابو کولو لپاره د وړ کسان په دنده وګمارل شي. دغه مدني فعالینو پر موجوده یو شمیر نظامي مسولینو هم تور پورې کړ چې د امنیتي ځواکونو رهبري نشي کولی، باید له دندو لرې شي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه زموږ همکار الیاس دای راکوي.
د هلمند اوسیدونکو وایي د مرکزي حکومت لخوا په امنیتي برخه کې د غیر مسلکي او بې کفایته مسولینو ګمارل په دې ولایت کې د ناامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند یو شمېر مدني فعالینو د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ځینو کلیدو او مهمو بستونو لپاره دې د افرادو د ټاکل کېدو پر مهال د دوی سره مشوره وکړي. دوی که څه هم د چا نوم یاد نه کړ، خو تورې پورې کړ چې د امنیتي ځواکونو ځینې مسولین په کار نه پوهېږي او په ځینو مواردو کې په فساد کې لاس لري. لیکوال او ښوونکی هغه احمد قریشی وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو د ټاکنو پر مهال د خلکو سره د مشورې وعده کړې وه، خو اوس پر وعده نه درېږي او په خپل سر ورته غیر مسلکي کسان استوي.
تر بل هر ولایت هلمند ډیر زوریدلی دی او په هلمند کې ډیره سخته جګړه تیر شوې ده. د دې جګړې د اوږدېدو او د جګړې د تونتیا یو لامل دا و چې دلته اکثریت وخت مرکزی حکومت غیر مسلکي کسان په امنیتي برخو کې ګمارلي وو یا اوس هم ګمارل دي. نو په دې برخه کې چې څنګه افغان ولسمشر او د ملي والی حکومت دواړو مشرانو هلمندیانو یا په ټوله کې افغان ولس ته ژمنې ورکړې دي چې د خپلو کمپاینونو پاینون پر مهال ویل چې د ملي مشارکت په توګه به هر چیرته چې ملي امنیتي ځواکونه مشران ټاکل کیږي له ولس مدني ټولنو او له مشرانو سره به مشوره کیږي. د هلمند د امنیت لپاره مسلکي شفاف او هغه کسان وټاکل شي چې له اصولو سره سم هلمندیان ته مناسب او ګټور تمام شي.
د هلمند مدني فارم لخوا دغه خبري وروسته لږ راپور تسوی دي چې د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د ولس مشري مانی څخه رسنۍ ته پاستول شوی خبر پانه کې دی واده یو شمیر ځنونو لپاره د نو مسولینو د ټاکل کېدو خبر ورکول شو او په دې کې د هلمند د 515 ځن لپاره پاسوالې سمتره دوله ځي چې څوکل وړاندې هم د هلمند د 200 ځن مسؤلو به ټاکل شوی. د هلمند د بیلابیلو مدني ټولنو مسؤلینو د پاسوال سمتره دوله ځي په ټاکل کېدو نه وکړه واغه د هلمند اوسنیو امنیتي حالاتو لپاره وړ کس ونه بلل.
د هلمند وضعیت په کتو سره په هلمند کې باید چې کومې مقررې په امنیتي برخه کې کیږي هغه باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي. د مخکې هم دولتي په هلمند کې وظیفه اجرا کړې ده، دوی په خپله وظیفه کې بریالی نه وو او بې کفایته دی.
هلمند ته رئیس جمهور غني هغه کسان را استوي چې هغه په هلمند کې یو ځل تجربه شوی وي. تاسو ته ډیره ښه معلومه ده چې اسمت الله دولت زه یو ځل دلته په هلمند کې د شپږ سو شپږم ځل کمانډان بیخي هغه ځون د بے توجهی د لاس څخه ګرځري کې له وسو دا چې اوس بیا راځي په بل داسې مهم بس کې مقرر کیږي. زه د دې پر ځای باندې چې خوشي وشیم خپل خپګان شیم.
د کانفرنس ګډونکوونکو پر وسنوي ځینو دولتي مسولینو تور پر کړ چې په کار نه پوهېږي او امنیتي حالت ته د کتلو او پاملرنې په ځای په شخصي ګټو بختي. دوی د سرتیرو کړنې او قرباني هم وستایلې چې په دې وروستیو کې د ځان څخه وړتیاوې ښودلې دي. دوی د دولتي مسولینو په خاص ډول د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې مهم بس د پر وړ کس وټاکي او پر خپل دغه انتخاب د سره کتنه وکړي. محمد الیاس صاحب، د ازادي رادیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو تاسو دا شیبه د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږیږئ. ازادۍ رادیو د هغو کسانو په اړه تحقیقي راپور چمتو کړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو وتې پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقوي. د راپور موندنې ښیي چې دغه کسان په ولایتونو کې په سترو امنیتي پوستونو کې کار کوي چې پکې امنیت قمندانان او امنیتي ځواکونه شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت تر یو بریده دا خبره مني، خو د کورنیو چارو وزارت وایي خائنان په نظام کې ځای نه لري. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی او راوروي.
د هر ورځې په تیریدو سره د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه تیزیږي او اړینه ده چې افغان ځواکونه کافي او مجهزې وسلې ولري. کله یوې خوا افغان حکومت د دغه وسلو د ترلاسه کولو لپاره له سیمې نه نیولې تر لویدیځو هیوادونو پورې هڅې تیزې کړې، خو بل لور ته په افغانستان کې د وسلو خرڅلاو او قاچاق د ځینو امنیتي مسؤلینو په منځ کې په یو تود بازار بدل سوی دی. ننګرهار چې له پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی، دغلته د وسلو قاچاق تر ډیره احساسیږي. په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ځینو مسؤولانو ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو زرعي وسایل د دغه ولایت د ځینو امنیتي چارواکو لخوا د جګړې له ډګره راټولیږي، یا پاکستان ته قاچاقیږي، او یا هم په مستقیمه توګه د طالبانو لاسته لویږي. د دغه ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د لاس لرلو خبره کوي.
ځینې دغه سرتیری او قماندانان مرمۍ راټولوي او په پچیر او ګام کې د باقی په نوم په یو دکاندار خرڅوي. دغه مرمۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او بیرته د طالبانو لاس ته رسیږي. مونږ د جګړې په ډګر کې وږي جنگ کوو. یوه شپه ورځ مونږ وږي وو، هیڅوک نه پوښتي چې تاسو څه کوئ. زموږ وسلې خرڅیږي. په وار وار مو د کورنیو چارو وزارت ته زنګونه وهلي، سو امنیتي مرستیال پرې خبر کړو، خو تر اوسه چا زموږ پوښتنه نه ده کړې چې دلته څه تیریږي. لږ تر لږه یو پلاوی هم نه راستوي چې دا خاینان وپیژني.
دغه امنیتي مسؤول وایي د پچیراګام ولسوالۍ مخکینی جنایي امیر سبحان شاه چې اوس د لالپورې ولسوالۍ امنیه قمندان دی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري او د امنیتي ځواکونو وسلې مخالفانو ته ورکوي. دی همداراس وایي چې د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت هم له وسلوالو مخالفانو سره اړیکه لري. د ملي اردو تجهیزات باقی په نوم پر یو دکاندار چې په خپله د طالبانو همکار دی خرڅوي، او دغه تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته رسیږي. د ملي اردو دغه مسؤول همداراز د پچیراګام د امنیه قمندانۍ د جنایي امیر ابراهیم زمری یادونه کوي چې دغلته د امنیتي ځواکونو اړوند خوراکي مواد او جنگي وسایل د ملا محمود په نوم د طالبانو پر یو قمندان خرڅوي.
دغلته قمندانان او امنیتي چارواکي په خپل له طالبانو سره لاس لري. یو یې د پچیراګام امنیه قمندان احمد شاه همت او بل یې د پچیراګام جنایي امیر محمد ابراهیم دی. له طالبانو سره لاس لري، تیل خوراکي مواد او د غوړو بشکې ورباندې خرڅوي. کله چې پر مجبوریت کې ژیرته وایي چې له پوستو څخه د باندې ووځي، حال دا چې هیڅ خبرې به هم نه وي. زموږ وسلې طالبانو ته ورکول کیږي، په داسې حال کې چې موږ څومره د وسلو کمبود لرو. دوی په هر جرم کې لاس لري.
د همدغې سرچینې په خبره په ننګرهار کې د مرمیو پوچکونه د هغو امنیتي مسؤولانو لخوا چې له طالبانو سره لاس لري راټولیږي او پاکستان ته قاچاقیږي. د ځینو امنیتي سرتیرو په وینا دغه پوچکونه په پاکستان کې له سره په مرمیو بدلیږي او د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې ورکول کیږي. د ځینو امنیتي مسؤولانو په وینا چې موږ ورسره خبرې وکړې، له دغه پوچکونو په پاکستان کې بیرته مرمۍ جوړیږي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته لویږي. دغه امنیتي مسؤول همداراس وایي چې آن هغه ټانکونه چې د عملیاتو پر مهال یو څه خرابیږي، د همدغه ځینو قمندانانو لخوا پرزه کیږي او پاکستان ته انتقالیږي. و موږ غوښتل د دغو ادعاو په اړه د لالپورې ولسوالۍ له امنیه قمندان سبحان شاه سره خبرې وکړو، خو بریالي نه سولو. د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت موږ سره له خبرو کولو ډاډه وکړه، خو د پچیراګام ولسوالۍ جنایي امیر ابراهیم سمری له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تورونه رد کړه.
دغلته کشفي ارګانو نسته. زه شخصا پخپله خپل وجدان ته پاک یم. که څوک را باندې کومه ادعا لري، اوڅخه وغواړئ چې سند وړاندې کړي چې زه له مخالفانو سره لاس لرم او کنه. ورته کیسه راته په کابل کې د ملي اردو یو سرتیری هم وکړه. د دغه سرتیری په خبره امنیه قمندانان د پوځي عملیاتو پر مهال دوی مکلفوي چې مرمۍ مصرف کړي.
په خپل سترګو مو لیدل، کله چې زموږ یو همکار وژل کیږي، اول یې وسله ترې اخیستل کیږي او مستقیما طالبان ته انتقالیږي. بیا وایي موږ ونه کړای شول چې سرتیری انتقال کړو او طالبانو یې وسلې واخیستې.
دغه سرتیری د خپل سترګو له لیدلې حاله عجیبه کیسه کوي. دغه سرتیری مکلف دی په مخامخ جګړو کې د مرمیو پوچکونه راټول کړي او امنیه قمندانانو ته یې وسپاري. دغه پوچکونه د همدې سرتیری په خبره په صندوقونو کې ځای پر ځای کیږي او پاکستان ته لیږل کیږي. د دې ترڅنګ هر سرتیری مکلف دی چې د ورځې 200 تر 1000 مرمۍ فایر کړي، ځکه دوی ته ویل کیږي چې دغه مرمۍ د مصرفیدو راپور دولت ته ورکوي. حال دا چې دوی ته ویل کیږي تر هغو چې طالبان د دوی پر پوستو حمله ونه کړي، د فایر کولو حق نه لري. د ملي اردو دغه سرتیری کیسه کوي چې کله ناکله د لوږې په خاطر آن مجبور سوی څو وچه ډوډۍ په اوبو کې لنده کړي او وی خوري.
د عملیاتو پر مهال په غره کې بند پاتې شوي وو. ټول هلکانو تیل او اوبو بیل کړل او و مسکل. که مسر هم ولاړ شي له خپل ناموسه دفاع کوو. آیا موږ د انسان اولاد نه یو؟ ولې دولت خپل دښمنان نه پیژني؟ اردو ډېرې بدبختۍ لري. درې میاشتې کېږي چې خپلې تنخواوې مو نه دي اخیستې. زموږ کارتونه اخیستل کېږي، سو سرتیری ونه تختي. زموږ دوې ټولۍ یې د ذوالفقار عملیاتو ته واستول. رسنۍ په جریان کې وي چې یوازې د یوې ټولۍ اتیا کسان وو چې ټول شهیدان شوه. له دوو ټولیو څخه شل کسان ژوندي راووتل. ولې شهیدان کېږي؟ ځکه چې تجهیزات نه وي راسره.
په هلمند کې چیرې چې اوسیدونکي له څه باندې لسو کلونو راهیسې د جګړو شهیدان دي، په وار وار کلي او ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې.
بله قدرمن اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. صفی الله سرنګ دې استډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سرټکی بل تاسو سره شریک کی. ورپسې به نجیبه زمان تاسو ته اقتصادي خبرونه در واوري.
د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید جګړه بند شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې پورې تړلې یوه لس کسیزه ډله یې د کندهار په اړوند سیمه کې نیولې ده. د کابل کندهار په لویې لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له ستونزو سره مخ دی. د ایران په خوزستان ولایت کې پرون د عاشورا مراسمو د لمانځنې پر مهال د شیعه مذهبو په یو جومات کې پر یو عبادت کوونکو ډزې شوي، دوه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو پر ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي.
د سوداګرۍ او صنایع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر ښاغلي همایون رسا دغه موضوع تاجکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال له تاجکستاني چارواکو سره مطرح کړې ده.
څنګه موږ کولی شو چې په اقتصادي صادراتو، وارداتو او د پانګونې په برخه کې له یو بل سره همکاري وکړو؟ دغه ډول سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو لامل ګرځي.
د شاغلی قوقندی په خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر تاجکستان ته د متشبسینو لپاره د کارمندنې د نړیوالې ورځې په کلیز کې د ګډون لپاره سفر کړی وو. د شاغلی قوقندی په خبره دغه ډول غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو د جوړېدو او د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په هدف ترسره کیږي. بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستونو د صادراتو کچه سش کال کمه سوې ده. په بلخ ولایت کې د قرقل د صادراتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي صادرات 50% کم سوي دي. دین محمد نوري پور د بلخ د قرقل د صادراتو د ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل تیر کلونه به هر کال 1500 د قرقل پوستونه اروپایي او آسیایي هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس په نړیوالو بازارونو کې د قرقل پوستونو ته د تقاضا د کمیدو له امله د دغه پوستونو د صادراتو کچه 250,000 ته راټیټه سوې ده. د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د قرقل پوستونه فنلند، چین، ازبکستان او روسیه ته صادرېږي. چارواکي وایي چې له بلې خوا ناامنیو هم د قرقل د پوستونو پر پروسس او بسته‌بندۍ منفي اغېز کړی دی. او د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې کچېرې په هیواد کې کرنیزو ځمکو ته پام وسي او د کرنې سیستم مدرن او میکانیزه سي، نو د افغانستان ملي تولید به ورسره دوه برابره لوړ سي. د دغو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شافیزي وایي د نورو ځمکو تر څنګ 3.9 هکتاره دولتي ځمکه اوس هم شاړه ده او اړوندې ادارې باید ورته منظم پروګرام جوړ او د خصوصي سکتور په مرسته حاصل خیزه کړي. ښاغلي حافظي وایي که څه هم افغانستان کرنیز هیواد دی، خو هر ورځ له بهرنیو هیوادونو څخه په خوراکي موادو بار سلګونه لاري افغانستان ته راځي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغاني 10 پوله، یو یورو 2 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 514 افغاني.
او اوس هم دوه اونیزې خپرونې حقیقت څه دی او تاندې څانګې. لومړی حقیقت څه دی؟ له ملتیا مو مننه کوم.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت سره پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، زه صفي الله ستانکزیم. په دغه پروگرام کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلمي عرض موږ میلمه ده. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړئ.
شکر ستانکزیم
کوروده. د افغانستان مشرانو جرګه بالخصوص تاسو د دغې جرګې د پراس کې د افغان حکومت ازمه ویراده څنګه ګوري د مخالفینو په لمنځه وړلو کې
ملاحظه خوب هر وخت ولې ونشو ولې وشو دا یو بیل سوال ده. خو عزم زما په نظر باندې د شته ښه پوره شته. دا چې توانایي کمزوري ده او موږ سره چې هغه څوک چې موږ سره ژمنې کړي دي چې موږ به د دښمن په وړاندې تاسو سره یو، یا به مشوره درته یا به فزیکي عمل کوو ستاسو په غوښتنه، نو هغوی پورې څاړه لري زموږ د عزم د پیاوړي کولو او قوي کولو چې هغه ناټو او امریکا ده. خلاصه ووایم چې مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د سربازانو او د مسلح قوا او عزم د ستایل وړ ده.
په شمال کې ناامنۍ په دې وروستیو کې لږ څه زیاتې شوې. تاسو څه فکر کوئ؟ روسیې ویلي چې که چیرې افغانان ورسره موافق وي د همدغو مخالفینو په له منځه وړلو کې به دوی هوایي عملیات کوي، یعنې د روسیې هوایي پوځ به راځي او دلته به عملیات کوي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق او یا مخالف یاست؟
د روسیې همدردي د اسرائیلو ده، د دې په خاطر چې دوی د افغانانو سره همکاري کوي. دا نو د افغانستان حکومت پورې اړه لري چې دوی د روسیې پیشنهاد یا دوی پیشنهاد کړی یا روسیې پیشنهاد کړی، د پیشنهاد ته په کوم نظر ګوري او تصمیم به د افغانستان پارلمان نیسي. نو بیا چې کله پارلمان ته راغله زموږ رایه یوه ده، بیا په هغې وخت کې به وګورو چې څه کېږي. خو دفتا زه د پارلمان په نمایندګۍ نه، د خپل مجلس ریاست رئیس په نمایندګۍ نه، ځکه زه هغه وخت کې د مجلس تصویب باید اعلان کړم، خو د خپل ځان په نمایندګۍ دا وایم چې دوه قطبه په افغانستان کې ځای کول لا د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره یوه زمینه برابرېږي، او هغه هم زه د نقیص، ځکه هغه امریکا او ناټو د روسیې سره په مخالفت کې. زه خپله شخصا په دغې حالت کې د روسیې د هوایي یا د زمینی عملیاتو لپاره چې په شمال کې وکړي یا په افغانستان کې وکړي دغه نه یم، دا طرفدار نه یم. او په یو ګوښه د افغانستان کې چې دوی تشویقوي او دغې مخالفت کوي بیا بیخي نه.
په داسې حال کې چې جګړې هم روانې دي، د سولې پروسه هم تقریبا له څه وخته راهیسې ځنډېدلې ده. کسان چې لومړی دور خبرې ډېرې کامیابې وبلل شوې، بیا خبرې وځنډېدلې، ستاسو په نظر کې دا خبرې بېرته رابرسېره شي څومره به ګټه وکړي؟ او د سولې پروسه ستاسو په نظر په دغسې یو حالت کې باید څنګه وي؟
سوله یو خداوندي او خدایي حکم ده، او هر مسلمان باید په دې عقیده ولري چې صلح لاره غوره کړي. موږ پخوا هم د افغانستان حکومت نه غوښتنه همدا وه چې صلح لاره د یو قوت نه غوره کړي، خپل مخالف پر دغه حده مجبور کړي چې هغوی د صلح غږ تاته وکړي او تاسو ورته لبیک ووایي. دا زموږ د کلیسې وخت هم دا خبره اوس هم دخل، او تاسو که صلح غږ کوئ او هغوی تشویقیږي په دې باندې او نور هم خپل جبر او ظلم ته او نارواو ته دوام ورکړي، دا غولول دي ځان. نو زموږ دریځ هماغه ده چې صلح کیږي د یو قوت له مخې نه وشي، او د یو مجبوریت له مخې نه وشي چې مخالفین مجبور شي. په دې رابطه موږ د صلح حمایت کوو. اوس خو د افغانستان حکومت یو دریځ داسې غوره کړی چې موږ د پاکستان سره وایي اول خپل دریځ معلوم کړو بیا صلح وکړو. دا هم ښه خبره ده، موږ د حمایت کړی پخوا، او هغه دریځ چې دوی د شاشهی د پیښې نه وروسته غوره په کلکه حمایت کوو. وبه ګورو چې پاکستان د دوی یا افغانستان حکومت څومره پیشرفت په دې رابطه کړی. خو زما بیا هم دریځ داده چې صلح تش په نامه صلح، او د جنګ په جریان کې صلح، او د خلکو د وژلو په د پاره صلح دا مناسبه نه بولم. تر هغه حد از د صلح خبرو ته یقیني ما ورسره موافق یم چې قابل لورې مجبور شي وایي چې صلح کوم، بیا نو د افغانستان حکومت مکلف ته شرانه چې د صلح غږ وکړي او وایي چې سید راځي چې تاسو شرایط څه دي په کوم شکل راسره کېنې چې صلح وکړي.
د دې لپاره چې شاوخوا څلور لکه افغان پوځیان وتوانېږي د یو لسګونه زره یا که وویل شو اتیا زره او اویا زره مخالفینو په وړاندې په ډېره غټه پیمانه بریا ترلاسه کړي، افغانان باید څه وکړي؟ ستاسو توصیه څه ده ورته؟
زموږ افغان ځواکونه د ستایلو دي، دا یو حقیقت. هر ورځ میړانه کوي، قرباني ورکوي، او په قربانۍ تر څنګ دوی هم اولاد لري، هم ورور لري، هم خور لري. هر ورځ لسګونو شهدا زموږ مختلفو مناطقو د افغانستان ته د دغه مسلحو قواو نه ځي. دا باید وستایو، دغه شهدا زموږ افتخارات دي او زموږ د قدر وړ دي. دا که مخالفین لزره دی که پینزره دی که شلزره دی دا خوی افغانی تعداد دا شاید دینم کمی من باید د سیمی پر رابطه فکر وکړو چې دلته موږ یوازې د مخالف سره مصالح جنگ کې ښکیل نه یو د سیمې د استغواتو او د منطقې بالخصوص د همسایهګانو د استغواتو په جنگ کې ښکیل یو د دوی سره مو جنګ ده که د چین جنګ مثال راواخلو دغسې جنګونه که شروع شي خو ښه خبره ده چې ساحه معلومه وي منطقه معلومه وي او سړی جنګ کوي یره د هغسې جنګ نه ده چې ستا په خواره او زما په لباس راځي او دلته د شاشهید غوندې پیښې یا د پکتیکا د والیبال د میدان غوندې پیښې مخته راوړي یا د ننګرهار پیښې مخته راوړي یا د مزار پیښې مخته راوړي یا د مختلفو ولایاتو کې دا شوي دي په مسجدونو وادیرو کې جنازو کې پیښې مخته راوړي دغه د تشویش وړ دي او د مخالفت وړ دي زمون بس دانه ده چې مون زمون قوتونه دغه لزر شل زر نفر په وړاندې پیداغه نه لري د مقاومت حوصله نه لري اصلي خبره دا ده چې زمون قوتونه د دې تر څنګ چې مسلح قوتونه مو پیاوړي دي ژمن دي د افغانستان دفاع لپاره دوی د یو قانون لپاره پابند دي عدالت باید پلی د دوی لخوا ظلم باید ونه شي هر څوک چې ونیول شي هغه باید سرنوالې او محکمې ته معرفي شي او د دوی په وړاندې باید محکمه تصمیم ونیسي زمون مخالف محکمه هم د خپل معاشي په واک کې ده تصمیم د خپل سرنوال د خپل معاشي او د ګوتې په واک کې ده هر هغه ناروا عمل چې کوي هغه کوي نو هغه ته ترس او حرس مداکي مخترازي او د ولسونو په منځ کې هیره مخترازي نو زمون پیغام ولسونو ته دا ده چې د خپل ځان د خلاصون په خاطر باندې د خپل ملت د خلاصون په خاطر باندې هم مخالفینو ته ځای مه ورکوئ هم د خپل مسلح قوه په څنګ کې ودرېږئ د خپلو اولادونو نه دفاع وکړئ د خپلو بچو نه دفاع وکړئ
په حکومت کې د یوې مخالف ډلې یا مخالف لاس د شتون خبرې هم کیږي محترم استاد سیاف هم ځینې څرګندونې په دې اړه کړې دي ځینو نورو مشرانو هم خپلې ملاحظې درلودې په دغې برخه کې ستاسو په نظر حکومت ولې د دغې ډلې د پیژندلو لپاره چې اکثرا د مخالفتونو لپاره زمینی برابروي ولې څه کار نه کوي
حکومت مسقي نه کوي د هغوی مسؤلیت ده من وایو چې دلته څه خلک موجود دي چې هغوی مخالفین تشویقوي د مخالفینو لپاره تبلیغ کوي مخالفینو لپاره زمینی برابروي په مختلفو ښارونو او بالخصوص په کابل کې او د دې نه هیره لرو خدای نه خواسته دا مو مخکې پیشبیني کړې وه چې دغسې یو حالت مخته رانه شي په ځای دې چې دلته یو مقاومت شروع شي هر کور او کلي نه ستا په خلاف مقاومت شروع شي هغه د کندوز کې ثابته شو چې همداسې یو حالت غوره شو موږ حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې هغه خلک چې د ملا عمر جنازې کولې د ملا عمر فاتحې اخیستې د طالب یا د مخالفینو په ځای دې چې د شاهشهید خلکو سره خواخوږي وکړي د طالب او د مخالف سره خواخوږي کوي په ځای دې چې هغه څوک چې په انتحار او انفجار کې په مساجد او نورو اما زینو که قربانی ورکړی دا اوس رخوا وګیو کی د مخالفین سره خوا کی د نیو پختی د یو پلټی او دوی تعقیب لاندې ونیس دوی څه کی په کابل کې رسد پر راغلی دي چې دا پنځو ستون چې اوس نه وایي ریواج شوی په مطبوعاتو کې دا معروف شي زمون غوښتنه په خوند حکومت ته دا اوس هم ده دا نو د حکومت مسولیت او مخالفت او استاد سلام ورته ویلي دي که تاسو معلومات نه لرئ معلومات هم سره شریکو د بیلګې په توګه زه غواړم یو مثال درته وایم کله چې استاد سیف د مسعود خلیزه کې بیان درلود نو هلته یې ویلي چې که ملا عمر موږ وژلی نه ده نو مقصر یو د شریعت د نگاه نه په یو امیر یا یو رهبر چې موجود دی کدوم رهبر وجود ناقص ده د شریعت له ادرس نه خبرې کړې دین د ادرس نه خبرې کړې د حدیث او د قرآن د ادرس نه خبره کړې مقابل کې طالبانو پخوانی وزیر او چې اوس د سولې پروسې سره ملګری شوی یا د سولې شورا غړی هم دی نه ده خو پار پروسه چې تر هغه 2000 ماش لري دلته لس 12 نفر محافظین هم لري د خلمدین په نوم د مطبوعات سره خبرې وکړي چې مولا عمر دوی نه دا وژلی خو ان شاء الله طالبان به دوی وژن او دلته 2000 ماشه مخلي دا یو بیلګه ده نو او موږ نه دی ویلي مطبوعاتو سره خبرې کړې دي مطبوعاتو دا خبر را افشا کړې نو بس دا ده چې موږ نه وایو چې قلمدین شاید د مخالفینو سره لاس لري دی شاید آگاهي هم دغونه دي زه نه غواړم چې نور دغه په حریم باندې تعرض وکړم په هر صورت یو پلټنه خو باید وشي یو تحقیق باید وشي چې وروره په کومه درس مولا عمر یا د طالبانو ګروه هغه ګروه ده چې زما پیونه دوه درې سوه نفر په شهید کړه شهید کړه او هر کال او هر ورځ زه د دوی نه رنګ لرم په مختلفو ولایتو کې بالخصوص هم د کابل پیښې په دې کې موږ راوژنې نو ته په کوم شکل د سره خواخوږي لرې
وروستۍ پوښتنه ستاسو ځینې کېدای شي فکري مخالفین ورته وایي په ټولنیزو شبکو کې ستاسو په اړه ځینې دعاګانې کوي ځینې تورونه پورې کوي مثلا دوی په مثالونه راوړي دي چې ستاسو په
زور باندې استاس پوسته باندې ځینې کسان په ګمرک کې ګمارل شوی دي، ځینې کسان مثلا په ترازوګانو دغو کې دوی لاس لري د تناژ ترازو کې، او ستاسو په اړه یې تور پورې کړی دی چې مثلا د ځینو ځمکو په نیولو کې ستاسو لاس لري، دغو سپیناوی څنګه کوي تاسو؟
دا خو د خلکو تبلیغ ده. زه اول خو دا ردوم د دې تر څنګ دا وایم چې هر هغه څوک چې زما د کورنۍ زما د خاندان پورې تعلق لري، دا چې نشته په حکومت کې یا په دغه ګمرکاتو او دې شیانو کې دا بل سوال ده، خو کوي پروایم نه لرم، حمایت هم کوم. د یو افغان په صفت دا دوی حق ده او باید دي او کوشش باید نه ایسته وکړم چې مقرر شي، ځکه زه په دې عقیده یم چې مونږ باید عدالت نظر کې ونیسو. که زما د کورنۍ یو کس یو فرد هغه تعلیم ولري او هغه خواري کړي او یو ځای ته د افغانستان د قوانینو او د مقررې له مخې نه مامور مقرریږي او دای معنی ګرځي چې زه مسلم یار راغ یا خپل یا دوست یا تر یا ورور یم، هم ظلم ده او هم ناروا ده، او د دې ممانعت لپاره به زه سپر شم دا کار به ونه شم څوک رانه ونه شي، ځکه دا باید ونه شي. او زه د دې طرفدار نه یم چې زه د چا په سر باندې زما کورنۍ سړی د چا په سر ظلم وکړي او هغه ناروا ماموریت واخیستل کېږي، د رقابت له مخې نه راځي او هغه اصول پلي کېږي. نو د دې طرفدار هم نه یم چې زه د دې معنی شم او د هغه ځوان دروش بخدي ونیسم چې هغه زما د کورنۍ په تعلق لري، څکه چې زه د مشرانو جرګې رئیس یم او د مدد مسلم یاد دا درست عمل نه ده، د دې مخالفی خوب په ګمره کې څوک نه لرم، د مامور په صفت یو څوک زما د کورنۍ نه د مفرزې د پولیس قمندانو هغه درې څلور میاشتې کېږي چې لرې شوی ده، لرې نه بلکې هغه مونږ همدغسې کیسې چې وي مونږ راغوښتی مرکز ته، اوس مرکز کې خپله وظیفه خپله مو راغوښتی. د غصب په رابطه یا د نورو مشکلاتو په رابطه قطعا هېڅ شی وجود نه لري او نه داسې څه شته، بس افغانستان ده او په افغانستان کې د روش وکړه د یو ځوان په صفت باندې. اصلي مشکل زما دا ده چې زه د یو ځوان په صفت باندې زه یو عادي مجاهد یم، کله چې زه ډی ډی آر شوم زما وظیفه او زما مشکل دغه دا و چې زه د یو عادي دقیقې ما وینم، او په هغه شکل باندې په ننګرهار کې ما ژوند نه و ترسره کړی، په خپل محل او ولایت کې مې ژوند ترسره کړی و چې هماغه خپل مربوط خلک زما سره ده. خو زما د غروش ام افغانستان ته بعضې سیاسینو ته درد سر ده، ام په سیاست دا کې په ننګرهار متاسفانه دا سالمه لار نه ده. مونږ باید په مشترکه توګه د خپلې منطقې او د خپل ملک لپاره کار وکړو، که د ټیم ملګري یا خپلو خپلوان یا هغه څوک چې د چا سره همکاري دا مقرریدل ظلم وي، نو ولې ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله دا 50-50% نظام سره تقسیم کړي؟ دا عدالت چې دغه خلک چې تاسو یې مجبور کړي او ما نه پیسوال وکړي، دا عدالت ولې دغه ځوانان نه کوي چې د رئیس جمهور او اشرف غني نه وکړي؟ او تاسو بېګا د دوی والیان ولیدل چې مقرر شو اکثریت د یو والي نه غیر چې یوه ملي څېره وه سر نور اکثریت په ولسي جرګه کې وکیلانو، خو کم یوې د کم ګروپ او کم سړي پورې تعلق نه درلود. تاسو خپله قضاوت
بلې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلم یار کورودان چې د حقیقت څه دی په دغه پروګرام کې
شکر
سره خبرې وکړي. کورودان تربیه
ترشنه آسمان لندی.
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
لدرو تر چلورو بجو لامنیتی زواکنو سخه ده دینی آلمانو ده ملاتر اهمیت
و ساعت 4 تا 5 در مورد تأثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
ده خبروانه هر شنبه ده مازیگر لدرو تر 5 بجو خبریشی
زیر آسمان کبود.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړی
سی وی تړو غږ دفسکی داخله ستاسو جرمنی نه دستا کمربند چولې
تیر کان دغه کمربند نه استفاده کوم.
بله کمربند تړم.
کو موټروان یا ډرایور چې د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي لڅ وړ خطرونو سره مخ کیدلی شي.
ما تخپل اور زنګ دا غي ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم، دا ټلیفون شماره د چا ده؟ او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګیده.
دا څه په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ دوستانو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکي قوانین زده کړي او لازمیانې بریالی راوځي. په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي، چیرې چې دوی ته سپینګیرو، سپینسرو، ماشومانو او نورو اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقي نصیحتونو تر څنګ دا لارښوونې هم کیږي چې که ترافیکي قوانین پر ځان ملي کړې نو هم به ځان وژغورې او هم نور. په کومه ورځ چې زه دې ادارې ته په مرکې پسې ورغلم، نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبرې کولې. خو څه وایي چې یار له کوڅې تیر کړه، رنګ یې هیر کړه. ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یوه غوږ یې واوره او په بل یې بیرته وباسه، ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولی او محافظتي کمربند یې هم نه دی تړلی. حبیب الله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند د نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلی، خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمیږي. ولې؟
سالنګ کې موټر راکته کېدم، له سالنګ نه وینو موټر سره ټکر وکړ، ما موټر فلنګ کوچو څکل ما ټکر وکړ، نو د سده د ضربې ظلم مخ شینان بهر واچولم. همدې ضربې له علاقه ما سر او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشي وي. واو سی وی تړو غاګ د څه کې داخله څه دغه جرمني نه دستا کمر بند چولې ده، ډېر زای کړه غاګونه په موږ باندې کړی.
یعنی وای چې ته ځان ښکارا کوي
خارجيانو سټایل کې دا خاصټل د خارجيانو د افغان ستانه دغه خارج نه د کمر بند چي.
او د افغانستان کې یو بل مشکل هم دی چې دغه مخ کې سیټ کې دوه کس کینوي، نو چې دوه کس کینوي یو پټه بچنګ دوه کس وو تړي کسنګ
دا ډیر زیات مشکل صاحب. دوه کس کینی باز او خاطر کې هتا درې کس موږ خپل مې درې شه درې کس هم کینی
یا کله کله ډرایور سره یو بل کس
هم نه هم ډرایور سره سب نه سه مختم سره سره شاتم سره سره د ټیکسي موټر کې دا ډیر زیات مشکل دی.
له دغه ځوانانو به هم وورو دوستانو چې دوی د موټر چلونې پر مهال محافظتي کمر بند تړي او کنه.
موټر ته خو ډېر ناست یم، خپل میم نه دی تړلی، رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو. او ملګری مې اکثره چې کله موټر ته کینی او کمربند نه دی تړلی او داسې یو نیم کو ګورم، هغه دغسې خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان مې لیدلي چې کمربند یې تړلی، نور کسان زه نه ګورم چې په دې ښار کې چا کمربند تړلی.
نوم مې محمد صابر ده، دوه کاله کېږي چې ډریوري مې زده کړې ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې. بله کمربند تړم، کمربند د ښېګڼې لري چې سړی نه پرېږدي چې ډېر ژوبل شي.
ابراهیم ایمان یم، او ما موټر زده دی، زه خپله ډریوري کوم چې کله خپل وطن طرف خوست طرف ځم بیا کله وارې تړم، ډېر کم دغه کمربند نه استفاده کوم.
ولی اولاد کاپیسا د ملګرو چې له خپلې وظیفې وزګار شي نو ټیکسي چلوي، دی وایي چې زه خپلو سورلیو ته هم وایم چې کمربند وتړي او څوک چې ترافیکي قوانین نه مراتوي جګر خونه کېږم. خو دی فکر کوي چې د موټر چلونې پر حال کمربند یوازې په لری سفر کې باید وتړل شي.
شار ترافیکی او کوم ځای ودرېګم او قانوني ترافیک مثلا ټول مراتم، خو نور کسان نه مراتي کله کله بخپل جګر خونه کیګم.
او دغه ایمنی کمربند څنګه تړي کنه؟
ولا کله چې بخپل کابیسا د زمدلته نږدې چې زوم دی خو خنه تړم، چې کله هغه کابیسا لری ده کمربند په خولي منی تړم. او کوم نور څوک چې دغه اختر مو کتلم سیټي اول کې راته دوه ځل مرته ویل چې کمربند تړ، هغه وایي څه ګډه لري دا، ما وایي دا ډیر ضرور ده زمونږ ژوند ته ګټه رسي.
خو ولی الله خانه، د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر له چلانولو وروسته او د ګیر تر بدلولو یا له حرکت کولو حتی مخکې باید کمربند وتړل شي. خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت له ابراهیم د دوی د سترګو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت ایمنی یا محافظتي کمربند نه وتړلې او لڅ وړ مشکل سره مخ شول.
زموږ خپلوان واغوې واده وو، نو دوه کسان بازار ته تللي واغې نه واپس را روان، بریک هم کار نه وکړې، نو کمربند بندونه نو تړلې نو د وخت کې ګوري چې موټر دې ونی سره ټکر کړو موټر دې ونی سره ټکر کړو نو په شیشې دې باندې وسته او دې مخته شیشې باندې چويسته او دغه شیشې دغه دې ماره یو څنګه تیواله او دغه دې غاړي یو څنګه تیواله اخر دې دلته کابل ته ابن سینا شپخانی تر وسو په دغه ځای کې پروت او یو مېش د خبرې نشي کوله
یو ځوان موټر ټکر کړای وو نو د کمربند نو تړلې دې شیشې سره دې سر لګیدلې او بیا څور از په شپخانه کې وکنه به حاله
همزولو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمن دی او وایي چې دوی د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند د تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې همدغه روزل شوي ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملي کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک وویني دی وایي په ترافیکي پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت د دغو کمربندونو نه تړل دي ښاغلی اسدالله د موټروانۍ پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو ګټې راښیي
که څوک کمربند ونه لري یا وادسه منځته راځي ډریور یا د شیشې نه غورځېږي یا د دروازې نه حتما مړ کېږي او که کمربند یې منیب لري د ده حفاظت کې د ده محافظت کې دا ډریور نه پرېږدي چې یا د شیشې نه غورځېږي او یا د دروازې نه
مننه چې تاندې څانګې اورئ دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې پخوا هر کال له 5 تر 6 ګزرو ترافیکي پیښې کېدې چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه پیښو کچه نږدې 0 تر راټیټه شوې او څرګنده شوې چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي دوستانو په ترافیکي قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منع شوی خو په چا یې مني مطیع الله عابد هغه ځوان دی چې په خپله خوله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي د دې ځینو نور موټر چلونکو په اړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شاته ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي
شخصا زه خو اول چې کس ډیر ضرور زنګ وي نو اتمن جګیږي خو البته دا یو غیر قانوني کار ده
یعنی ته کله کله کوي
کله کله کوم
بیا کله دې چاته غوسه نه راغلی چې شاته ته پسې روانې د غوږ ته موبایل نیولې وي او وراندونه کوي
داسې واقعي خو بالکل کېږي او ځینې کسان وي خو ځکه شخصا که مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي که لږ څنګ ته اشاره ولګي ورو ورو روان وي بل شاته کس نه راست کېږي او دا چې ستا بالکل سرک په سر کې هم روان وي ستا الارم بندې کړي او خبرې هم کوي نو سړي ته په زړه کې یو شی پیدا کېږي
د پغمان اوسیدونکي محمد افضل ته به غوږ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو بیا نو څه وشول
په باګرام کې ټکرم د بې پامۍ لامل او موټر سرعت اخیسته او سلو یا سلس سپیډ کې روانو نو مخته به اسکل راغی نغنم چې ځان بش کې شترنګ سر واخیسته موټر په سرک تاو را تاو شو اخر نه کنټرول د تیز او بریک تم خو راچول هم د سې ټایرونه په سرک څخه د لاندې هم د سکندري کندري د ولګې د لاندې کانچینر سر په سرې کې هغه سره یو بغل وال ټوله توجه ټایپ ته ول او سلغټه دغه موبایل د سې بریک تف خاچول کیږي یاد نه موټر یې خوازینو دي کې اتمن غټه دې سره په مست کې
وای زړې په څو خیاره یې ویلی را باندې تیری دي کله وی بدی تجربه سړی عقل زکړي دوستانو نو دا هم خیاري ده حبیب الله ل یوی وړې حادثه قیمتي درس اخیسته
ما تخپل اورز زنګ راغې ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم زړه ټلیفون شماره ده چا ده او لمانه موټر ټکر سل بل موټر سره رانه ولګیده یو څه تاوانی هم سوم او مشکل هم ګنا هم ده مخپل او ځکه چې ما ټلیفون دوه کتل نو موټر نه لا خو بل موټر ولګیده
و سغې نو ورسته څه کوي فرزان کله زنګ راشي
څه کله اوس راته زنګ راشي او موټر څنګه ته دروم خپل مشکل حل کوم دا بلغه نظم خپل کار پسې
ځینې کسان فکر کوي چې د ډرایورۍ په وخت په ګوشکی کې موبایل استعمالول شي ملګرو ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانې پر مهال د موبایل کارول بیخي منه دي خو په یو شرط جواز لري په کوم شرط
تور مثال په موبایل کې چا سره خبرې کی هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې بدلیږي دا ټلیفون په غال مغال کې یا د حسابي معاملات دي یا د ځمکې معاملات دي یا د کور معاملات دي یا خپل کور کې څه مشکلات هغه د ده حواس هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کی هغه طرف ته کیږي یو څوک چې تیریږي ګرد هغه سړی په موټر باندې وایي یا بل موټر سره تصادم کوي دا خپله یو لوی خطر دی ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسنه د رانندگی کې مجاز نه دی مانه دی یو څوک غواړي چې خبرې وکړي یو زنګ ورته راځي یو عاجل کار لري خپل موټر ښي لاس کې ودروي خپل خبرې خلاصې کړي بیا بېرته حرکت وکړي ګوشکی هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري دا دواړه مجاز نه لري
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي له 500 نیولې تر 3000 افغانیو پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولی شي. دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسدالله کوي او موږ تاسې ټولو ته یو پیغام هم لري.
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي، نه ته نه ډریوران شامل دي ترافیک دي، هغه څوک چې پیاده ګرځي، هغه څوک چې موټر کې ګرځي، هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي، دا ټول شاملین دي ترافیک دي. او د دوی نه د مو خواهش او تقاضا دا ده چې قانون ترافیک مد نظر ونیسي تر څو چې خپله هم حیات تضمینی او د نور هم وطنان هم حیات تضمینی.
نو هم زورو که ترافیکی قوانین مراعات کرو، هم به مخبل ژوند خوره لیوی او هم ده نورو. تنده سنگه هم دوم رو ده خبروانه پر فیسبوک پیدا کره، facebook.com/تنده سنگه. دا او دازادی رادیو نور خبروانی هم په ده انترنتی پتا مندله شه، www.azadiradio.com. او زما پا دی بریک نالیک پتا ده خبروانی پاره نظرون را سر شریک ولی شه، shafaqn@rferl.org. شوندی وصله.
آزادی رادیو لونه تر و